دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا پوز د زنګړو عملیاتو قومندان له افغانستان په وس وخت کې د امریکایي پوزیانو په وټلو سره د افغانستان د امنیتی وضعیت د خورا کړکچن کېدو خبرداري ورکړي. جنرال ریچارډ کلارک پرون د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې هغه ولټیا چې امریکایي له طالبانو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته ورکوي د دوی په بریالیتوب کې مهم او حساس رول لري. کلارک په وروستیو کې افغانستان ته تللی او د دې سفر په لړ کې د افغان کمانډو ځواکونو نوی مرکز ولید. د افغان ځواکونو ته په اشاره وویل ډیر پرمختګ شوی او ډیر تکړه قوماندانان یې ولیدل، خو له دې سره سره په دې هیواد کې د طالبانو لولوري او همدارس د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په شان د نورو یاغیانو لولوري د تاوتریخوالي زیاتېداله عمله افغان ځواکونه د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا پیدا کوي. جنرال کلارک داسې مهال دا خبره کوي چې د امریکا ولسمشر د یو څه وخت لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو اشاره ورکړي. د امریکا پوز د جانسن اینڈ جانسن د کورونا ضد واکسین یو لوی جوپه منځنی ختیځ او افغانستان ته په دغو هیوادونو کې میشت امریکایي پوزیانو واکسین کولو لپاره دغه هیوادونو ته د لیګلو اعلان کړي. د امریکا په پوز پورې د تړلې ورځپاڼې سټارز اینڈ سټرایپس د راپور له مخې د دغه یو ځل پیچکاری کېدونکي واکسین نږدې 6000 دوزه به په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان او منځنی ختیځ ته ورسیږي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ په وینا تر دې وړاندې د رواني میاشتې په پیل کې سیمې ته 6000 دوزه واکسین لیږلي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې د راپور پر اساس جانسن اینڈ جانسن واکسین د کورونا وایروس په وړاندې په 50% اغیزمن دی. امریکایي پوځیان دا مهال په قطر، افغانستان، عراق او سوریه کې ډیر دي. په خوست کې د امنیت لټینګخ سره د مرستې لپاره د ملي اردو 190 سرتیري په دنده وګمارل شو. د دغو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندر قلی اردو قومندان جنرال میرویس ساپی وویل دا 190 سرتیري خوست ته ځکه لیږي چې خوست سرحدي دی او یو څه د پکتیا سیمو ته هم لیږي. د تندر قلی اردو اړوند لیواوې په خوست، پکتیا، پکتیکا، لوګر، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسؤلیتونه پر غاړه لري. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د ژان ارنو د ټاکنې په خاطر د دې سازمان د سرمنشي د پریکړې هرکلی وکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ارنو ته په نوې دنده کې د بری هیله لري، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې پر زیاتوالي اندېښنه لري. دغه وزارت ویلي چې تاوتریخوالي په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو د لارې خنډ کیږي. فرانسې همدارس ویلي چې ارنو ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له ده سره په ماموریت کې بشپړه همکاري کوي. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا د بنو ولسوالۍ په جاني خیلو کې د څلورو تنکو هلکانو د وژنې پر ضد په 5مه ورځ احتجاجي ناسته دوام لري. احتجاج کوونکي وایي دغلته یو غوښتنې نه اورېدل کېږي ځکه احتجاجن اسلام آباد ته د مړو سره لاریون کوي. په جاني خیلو کې د څلورو تنکو هلکانو چې عمرونه د 12 نه تر 13 کلونو پورې وو مړې 13 اونۍ موندل شوي. د هلکانو د خپلوانو په وینا د 6 ورځې بېدرکۍ وروسته د هلکانو مړې د یو خوړ نه په داسې حال کې ترلاسه کړي چې پر وجودونو یې د تاوتریخوالي نښې وي او په خاورو کې خښ کړای شوي وو. خپلوانو دغو هلکانو ته د عدالت او په دغه پیښه کې د ککړو کسانو د معلومولو او د قانون منګولو ته د سپارلو بر علاوه له سیمې د ټولو وسلوالو لرې کولو لپاره احتجاجي لاریون پیل کړی. د احتجاجي پرلت یو ګډونوال مشر امان الله وایي دوی د دغه پیښې عدالتي پلټنه غواړي. هغه وویل دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ښه او بد وسلوال توپیر ختم کړی شي. دوی دعوه کوي تر اوسه ورته د ایالتي حکومت لخوا د دوی د غوښتنو پوره کولو ډاډ نه دی ورکړل شوی. خو د خیبر پښتونخوا ایالت د ترانسپورټ وزیر شاه محمد خان وایي د دغه صوبې د اعلی وزیر په استازیتوب د 4 ورځو راهیسې د احتجاج کوونکو سره ناستی. هغه د احتجاج کوونکو غوښتنې مشروع بللي او پر دولت یې د دوی د غوښتنو د منلو غږ کړی. د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو ازموینه به ثبات کوونکی اقدام وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو سرغړونه وه چې سیمې او نړیوالې ټولنې ته ګواښ پېښوي. شمالي کوریا پرون وویل داسې نوې جوړ کړي توغندي ازمویلې چې په تاکتیکي لحاظ رهبري کیږي. د شمالي کوریا دولتي اژانس راپور ورکړی دغه توغندیو چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام جوړ شوي 2.5 ټنه سروکي لیږدول. د اروپایي شورا مشر شارل میشل وای اروپای ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د اروپای ټولنې د ویش غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو آنلاین سرمشري ځای کې له کورونا وبا څخه د خلاصون پر لارو چارو خبرې کړي. د اروپای کمیسیون مشرې اورزولا فن در لاین پرون په یو ټویټ کې ویلي، اروپای ټولنې له ډیسمبر میاشتې راهیسې درې دېرش هیوادونو ته د واکسین 2 میلیونه دوز صادر کړي دي. اروپایي ټولنې تر دې مهاله له 3 میلیونو او 2 لکو ډیرو کسانو ته دغه واکسین لګولی او بیلابیلو برخو ته یې د واکسین نږدې 8 میلیونه دوز د رسولو په حال کې دي. د یمن کورنۍ جګړه کې تر اوسه 1.5 لک کسان وژل شوي. په دغه عربي هیواد کې شپږ کاله پخوا هغه وخت چې حوثي یاغیانو د پایتخت سنا په ګډون د هیواد ځینې شمالي برخې د ولسمشر عبدالربی منصور هادی له حکومت څخه ونیولې پیل شوه. حوثیان د شیاګانو د زیدي ډلې پورې تړاو لري. حوثي یاغیانو د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې پایتخت سنا ونیوه او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په 2015 کال کې هلته نظامي مداخله وکړله. یو شمیر کسان په دې باور دي چې د یمن جګړه د سعودي عربستان او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د زور ازمایلو جبهه ده. سعودي عربستان او امریکا وای ایران حوثي یاغیانو ته د بلاستیکي توغندیو په ګډون نظامي مرستې ورکوي او حوثیان همدا توغندي په سعودي عربستان توغوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وای چې د حوثیانو سره ملاتړ یوازې سیاسي دی. سعودي عربستان په همدې رواني اونۍ کې د حوثیانو سره د هر اړخیز اوربند وړاندیز وکړ، خو یاغیانو ویلي چې دا وړاندیز کوم نوی شی نه دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د 9 میاشتو لپاره د خپل سرتیرو ماموریت غځول تایید کړی دی. طالبان وایي د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې نه وروسته په افغانستان کې د ځواکونو پاتې کېدل به د ستونزو سبب شي او هغه طرف به مسؤلي چې هوکړې ته التزام نه کوي. په دې اړه په موخه د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د نړیوالو خبری اژانسونو د ریپورت لمخي د جرمني پارلمان د پنځشنبه په ورځ د راتلونکو 9 میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور غځول تایید کړ. اوس مهال جرمني په افغانستان کې شاوخوا 1500 سرتیری لري چې د ناتو په مشرۍ د کاتې ملاتړ ځواکونو په ماموریت کې په دنده بوخت. په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت روانه موده 5 ورځې وروسته پای ته رسیدله. جرمني پارلمان دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکا او طالبان ترمنځ په دوحه کې د شوې پریکړې لمخي له افغانستان څخه د مې د میاشتې تر لومړۍ ورځې د امریکایي سرتیرو وتل د تخنیکي ستونزو له امله ګران کار بلل دي. جمهور رئیس بایدن د امریکا د جمهور رئیس په توګه د کار د پیل وروسته خپل لومړي خبری کانفرنس ته د پنځشنبه د ورځې ناوخته ویل چې زیات نه لري چې امریکایي ځواکونه دي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا جمهور رئیس ویل چې امریکا به له افغانستان څخه وځي، خو زیات یې کړه چې پښتنه دا ده چې کله د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداري تیر میلادي کال د فبرورۍ په میاشت کې د طالبان سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه شلمخی د مې د میاشتې تر لومړۍ باید ټول بهرني سرتیری له افغانستان څخه ووزي. طالبانو لوړاندې د هوکړې څخه د سرغړونې په اړه خبرداري ورکړې. په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې امریکا باید شوې هوکړې ته پابند پاتې شي. ډاکټر نعیم ویل چې هوکړې ته نه التزام ستونزې راولاړولی شي.
په دې رابطه مو خپل موقف بار بار واضح کړی دی او هغه دا چې کوم تعهدات توافقنامه کې شوي باید هغه ته پوره التزام وشي او تعهداتو ته نه التزام ستونزې راولاړوي او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهدات ته التزام نه کوي.
افغان حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې شوې هوکړه یوه مشروطه هوکړه ده. د افغانستان د جمهور رئیس لوړ پوړی سلاکار او د جمهوري ریاست دامه او ستراتیژیکو اړیکو رئیس وایي دومر ادا کوي چې د دوحې په هوکړه کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره طالبانو شرطونه نه دي پوره کړي.
اوس هم خبر هم داده صد بین المللی قوتونو له افغانستان نه وتل دا مشروط ده او مشروط پدیده چې طالبان خپل اغه تجمنی چې کړی دی اغه به څومره عملی کوي. لا تر اوسه تاسو ټول د دې شاهدان یستئ طالبانو دې رژمن نه دی عملی کړی.
وې دومره د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې که بهرني سرتیری وځي نو په جګړه کې به د افغان ځواکونو مسؤلیت نور هم زیات شي. د افغانستان د 4 میاشتو پوځي کارپوهان وایي چې د دوه هیزه تړون وروسته په افغانستان کې جګړه په بیساري ډول پراخه شوې. د پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی کمانډان جنرال عبدالوهاب وردګ وایي چې له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو مسؤلینه وتل د افغانستان نړۍ په ګټه دي.
دغه توافقنامه چې امریکا د طالبانو سره په دوحه کې امضا کړه پاس دوغونه جنگونه ډیر شدت پیدا کو ډېر خرابي خور تبار ډېر وژنې او زخمیان مابین تواغل عام نظامیان عمل کن نه په نظامیان چا رحم وکړو نه په ملکیانو نه په بانولو نه په ښځو نه په کوچنیانو نه په سپینګیرو نه په ځوانانو هیچا هیڅ رحم ونه شو پس په دې اساس باندې که امریکا په عجلانه توګه اوزي افغانستان کې ډېره ګډوډي او خرابیګانې وازي په خاطر د دې چې طالب او دولت
جنرال وردګ وایي طالبان د سولې لپاره خپل وړاندیزونه او افغان حکومت خپل وړاندیزونه لري او دواړه غاړې لا تر اوسه جورجالي ته چمتو نه دي. د پوځي چارو دغه کارپوه وایي چې نړیوال ټولنه او د سیمې هیوادونه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر ځای د خپلو ګټو په لټه کې دي. دی وایي چې د مې د میاشتې وروسته د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل به افغان حکومت او طالبانو ته یو بل سره د نږدې کېدو زمینه برابره کړي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په دې حال کې چې د کرونا وایروس له خپرېدو نه یو کال تیر شوی، په امریکا کې د واکسینونو د تطبیق پراخ مرکزونه مخ په زیاتېدو دي او په زیات اندازه واکسینونه مهیا شوي دي. په ټول امریکا کې خونځي او پانتونونه د واکسینونو د تطبیق په مراکز بدل شوي او په ورځ کې زرګونه کسان واکسین کیږي. د امریکا غږ د خبریالې کیتلین سترک د رپورټ خلاصه له نظرانه یوسف زین اوري.
امریکا کې خلک د کرونا د واکسین لپاره په انتظار دي. دا چې اوس نور واکسینونه هم رسیدلي دي، په خونځي او پانتونونه هم د واکسینونو په مرکزونو کې بدل شوې دي. په دغه کې یو د ورجینیا په غرنۍ سیمه کې د شننډو په هانتون دی. دغه په هانتون مشر وایي چې په هانتون کې د جنوري د میاشتې واخله تر اوسه پورې 15,000 کسان واکسین شوې دي. هغه وایي موږ دلته نه یوازې واکسینونه لرو خو په هان هم لرو، د درملو مرکزونه لرو، د نرسانو ښوونځي لرو، د طبي زده کړو مرکزونه لرو، نو دوی ټول په خپل کار پوه دي. تر اوسه پورې یوازې 25% امریکایانو ته د کووډ واکسین شوی دی. خو د امریکا د ناروغیو د کنټرول اداره وایي چې د اګست میاشتې پورې به 90% امریکایانو ته واکسین وشي. د شننډو په مرکز کې 250 رضاکاران په دغه لړ کې مرسته کوي چې پکې یو محصله کیمبرلی سیکوینس هم شامل ده. هغه وایي یو په زړه پورې پیښه چې ما ولیدله هغه دا وه چې یوه هسپانوي مېرمن دلته راله او د واکسین په اړه معلومات غوښتل. هغه پوهېده چې د ژبې مسله به په دغه لړ کې خنډ نه وي. کوثر العلی چې د طب په برخه کې زده کړې کوي، د یو کال راهیسې په سعودي عربستان کې د خپل میړه او کورنۍ سره ملاقات نه دی شوی، خو هغه دلته په ورجینیا کې د خلکو خدمت کوي. هغه وایي ما ته دلته کار خوند راکوي، د خلکو سره خبرې، د هغوی نه دا پوښتنې چې هغوی څنګه دي او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ورکول. د مثال په توګه هغوی زمانه پوښتي چې د طب په وخت کې به کوم درمل اخلي. د پوهنتون مشر وایي چې هیله لري د واکسینو جوړېدل زیات شي. د شننډو مرکز په کار د هر ورځ 6,000 کسانو ته واکسین وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایدن نه د هغه د لومړي مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې امریکا ته د مهاجرت، د مکسیکو د سرحد او د بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان، چین او د شمالي کوریا په شمول خبريالانو د ځینو مهمو مسایلو په باب سختې پوښتنې وکړې. له سپینې ماڼۍ نه د امریکا غږ د خبريالې ویټ کاسواره د رالیګلې رپورټ خلاصه زمونږ همکار سید سلیمان شاه نه اوري.
له جمهور رئیس جو بایدن نه ژورنالیستانو د پنځشنبه د ورځې د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د متحده ایالاتو او د مکسیکو د سرحد په غاړه د لاتین امریکا د کډوالو په بهر کې د ناڅاپي زیاتوالي په اړه پوښتنې وکړې. قدرت ته لرسېدو وروسته د ښاغلي بایډن د لومړي رسمي مطبوعاتي کانفرنس غټه موضوع د مهاجرت مسله وه. هغه دا تاثر رد کړ چې ګواکې دی د کډوالو په باب نرم دریځ لري، چې په نتیجه کې د ناقدینو په باور له لاتین امریکا نه متحده ایالاتو ته د مکسیکو د سرحد په لاره د کډوالو د راوښتلو بهیر ګړندی شوی. ښاغلی بایډن وویل فکر کوي چې هغوی ځکه را روان دي چې بایډن یو ښه سړی دی، خو حقیقت دا دی چې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په داسې حال کې چې زما د حکومت په دور کې ډېر خلک راغلل، چې په دې جمله کې 80% ماشومان وو. په 2019 میلادي کال کې د پینډمیک یا وبا له خپرېدو نه مخکې 1% کډوال د ټرمپ د ادارې په وروستي کال کې راغلي وو. جو بایډن په روان هفته کې د جمهور رئیس مرستیاله کمالا هیرس متحده ایالاتو ته په دومره زیات شمیر له لاتین امریکا نه د کډوالو د راتګ د عواملو او جړو د معلومولو په اړه د یو حکومتي هیئت مشري ورسپارله. بلا مهمه موضوع چې په اړه له ښاغلي بایډن نه د دې مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې پوښتنې وشوې، له افغانستان نه د امریکای عسکرو د راوستلو موضوع وه. نوموړي وویل ممکن نه ښکاري چې متحده ایالات به د مۍ په لومړۍ نیټه عمل وکړي، خو دا خبره ونه کړله چې کله به امریکایي عسکر له افغانستان نه راوځي.
How and in what circumstances do we meet that agreement that was made by President Trump to leave؟
دا چې موږ څنګه او د کومو شرایطو لاندې هغه موافقه باندې چې جمهور رئیس ترامپ لاسلیک کړی و عمل کولای شو، شاید چې عملی کول به د ټاکلې نیټې پورې زمونږ لپاره ممکن نه وي. خو یو خبره یقیني ده او هغه دا ده چې موږ به د ډېرې مودې لپاره په افغانستان کې نه یو پاتې. سارون کی فکر کوي په داسې حال کې چې د تیرو څو کلونو په موده کې د افغانستان د شخړې شدت او خامت زیات شوی، د ښاغلي بایډن اعلان د تعجب وړ نه و. د متحده ایالاتو د ستراتیژیکي او نړیوالو مطالعاتو د مرکز یا CSIS امیر انټونی کورټسمن چې د نړیوالو شخړو د حل په باب پلټنې کوي وای
But the fact was that when the Biden administration
حقیقت دا ده کله چې د بایډن اداره قدرت ته ورسېده، په بنیادی ډول د جنگ د پای ته رسولو او د سولې د یو موټي او واحد پروسې د اجازهولو په ارتباط زمونږ پرمختګ صفر وو. برعکس د جنگ شدت زیات شو. ښاغلی بایډن د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د شمالي کوریا لخوا د لند واټن د دوه توغندو وارولو ته اشاره وکړه او دغه عمل د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو نه سرغړونه وبلله.
There will be responses if they choose to escalate.
که هغوی د تشنج او کړکېچ د زیاتولو لار غوره کوي، نو په مقابل کې به ځوابونه وګوري. موږ به په مناسبه توګه ورته ځواب ورکو، خو زه د یو ډول ډیپلوماسۍ لپاره هم آمادګي لرم. بایډن د چین په باب ویل متحدینو سره یو ځای کار کوي او کوشش کوي چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وعدار کړي چې نړیوال قوانین مراعت کړي. ښاغلی بایډن د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې اعلان وکړ چې امریکایانو ته کورونا د کوینونس اوبا د واکسینو د لګولو پروسه پیل شوې ده او نیت لري چې په روان کال کې د خپل حکومت د سلو ورځو په دوران کې 200 میلیونه امریکایان وقایه شي. همداراز ښاغلی بایډن اعلان وکړ نیت لري چې میرمن کمالا هیرس په ملتیا د 2023 میلادي یعنی 1403 مجلس کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې خپل ځان بیا کاندید کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې یو شمېر دیني مدرسې راجستر کړي او ټول اړین امکانات ورته برابرې. چارواکي وایي چې دا مهال په پکتیا کې لسګونه دینی مدرسې پرته له رسمي جواز نه فعالیت لري. خبریال ابراهیم رحیمی په اړه رپورټ را لګلې.
که څه هم کار ارقام نشته، خو د پکتیا د معرف ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې لسګونه دینی مدرسې فعالیت لري او زرګونه طالب العلمان پکې پر زده کړو بوخت دي. د پوهنې رئیس کوچ اجازه وایي چې لیات شمیر څخه یوازې 14 دینی مدرسې، یو دارالعلوم او یو دارالحفاظ له دغه ریاست سره سب دی او پاتې نور دینی مدرسې پرته له رسمي جوازه فعالیت لري. نو موړې د دینی عالمانو وی غونډې ته په وینا کې ویل پلان لري چې تر لاسو زیات نور دینی مدرسې هم ساکل راجستر او ټول هغه امکانات ورته برابر کړي چې په لاس کې لري.
لومړی ګام به موږ دغه وی چې موږ به په 1400 تعلیمي کال کې د خدای تعالی په مرسته او د دې پاک ټیم او د تاسو په مرسته حمایت باندې به موږ وکولای شو چې په پکتیا کې تر لاسو یا 1200 پورې دینی مدارس چې غیر رسمي دینی مدارس دي موږ له ځان سره ثبت راجستر او رسمي کو چې دوی د استادانو معاش او د دوی د طالبانو لپاره اعاشه او د دوی لپاره میزو چوکي حتی تر دې پورې چې موږ مجهز ودانې ورته جوړو.
که څه هم په خپل د دینی مدرسو مسؤلین او استادان له دولت سره د نه راجستر د لامل په اړه له رسنیو سره نه غږیږي، مګر د یو شمیر سرچینو په وینا د ځینو فشارونو له امله دغه کار ته زړه نه ښه کوي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچ اجازهی دغه راز وایي چې ساکل د دې ولایت په ګرد سړی او څمکنیو ولسوالیو کې د دوو دینی مدرسو او یو دارالعلوم لپاره مجهز ودانۍ هم جوړوي.
چې دې کارونه ټول خلاص شوي دي، سروې سرته رسیدلې ده او ان شاء الله د دوی لپاره په مجهز ودانۍ چې د هری ودانۍ قیمت به د $15 نه کم نوي، دغه به ان شاء الله په پکتیا ولایت کې د تعلیمات اسلامي دی برخې په چوکاټ کې جوړیږي.
د دې ولایت د دارالعلوم ښوونکی مفتی شمس الرحمن شمس وایي که دینی مدرسې له دولت سره ثبت شي، د اقتصادي ستونزو د حل تر څنګ به د فراغت له قانوني اسنادو هم برخمنې شي.
که چېرته په داخل د افغانستان کې داسې زده کړې هغسې مساعدې سي شاګردانو ته چې هغه د خارج نه رایسار سي، نو هغه سره به د خپل وطن مینه هم پیدا سي، محبت هم پیدا سي، د نورو د اغیارو له هغه فکر نه به موږ خالص سي. کوم کسان چې په داخل د وطن کې زده کړې کوي نو هغه د وطن مینه ورسره وي، د خلکو په هغه خوی عادت باندې پوهېږي او که بل چې نه راسي بیا بله مفکوره دلته راوړي.
له دولت سره د نصب شویو مدرسو د کافي ودانیو نه موجودیت یوه بله اساسي ستونزه بلل کیږي. دوی د درسي او د غرض د زده کوونکو د غوسیدو په برخو کې د خونو له جدي کمښت سره مخ دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د ماشومانو فلج ناروغي د بشریت په وړاندې ستر ګواښ دی او اړینه ده چې په وړاندې د پولیو واکسین په مټ مبارزه وشي. په همدې حال کې اړونده مسولین هم د خلکو نه غواړي چې د خپلو بچیو ژوند د پولیو په 200 کې واکسین وشکوري. نور حال د خوشحال ځلان پر رپورټ کې.
په فرا کې د پوهنتون استاد نقیب الله نکمل وایي ګزړ ناروغي په نړۍ کې د ټول بشریت پر وړاندې ستر ګواښ دی چې هر شیبه تر 50 کلونو واړه ماشومان ګواښي. نو په وینا یې اړینه ده چې د دې ستر ګواښ پر وړاندې د پولیو واکسین په واسطه مبارزه وسی.
پولیو یو مرض دی، یو دشمن دی د بشریت ضد انسانیت، یعنی هغه د بشر او انسان پر وړاندې انسان لمنځه وړي. نو د پولیو پر وړاندې چې کوم واکسین ترسره کیږي یا د ګزان پر وړاندې چې کوم واکسین ترسره کیږي دا هیڅ سیاسي اړخ نه لري، دا د خلکو د اولادونو د آیندې ژغورې او تړلې مو.
بلخوا د فرا مدني فعالین هم د ګزان ناروغي بیا خپرېدو اندېښنه لري او د دې ناروغي مخنیوي لپاره پر ټولو اړوند چارواکو او کورنیو غږ کوي چې په پوره همغږۍ سره خپل تر 50 کلونو وړو ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړي.
محمد یعقوب مفتنم د فرا ولایت یو مدني فعال ایلمنه مچ پراتلونکي مخالفینم زمینه مساعده کې د پولیو کمپاینریانو ته چې هلته واکسینونه په ټولو اطفالو باندې دا واکسین ولګول.
په همدې حال کې د فرادی امیر روغتیا مشر عبدالجبار شایخ وایي دوی تل هڅه کوي چې ټولو تر 50 کلونو کوچنیو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي، خو په وینا یې اړینه ده چې د ټولنې هر وګړی د پولیو واکسین تطبیق په لاره کې له دوی سره همکاري وکړي.
وطنانو مو په درک مسؤلیت فردی و ملی باید در قسمت تطبیق از این پروگرام با تیم‌های ریاست ستامه همکار باشند. خواهش ما از همه متنفذین، والدین، مسئولین دولتی، مخالفین مسلح ایست که در راستای تطبیق پروگرام واکسیناسیون پولیو با ما همکار باشد.
باید وویل سی چی دی ماشومان و فلج یا گزارن پا دیر الوڑ کچه ساری ناروغی هم ده او دی ډاکټرانو پا وینا کچی ری دغا ناروغی محو نسی، نو یو زلبیا با دی طول و سیم و ماشومانو تا سرایت بکری.
درنو اوریدونکو سم فهم کوي د امریکا غک سرمقاله ده
د برما خلک په 15 هفتو کې لارو کوڅو ته راوتل دي چې سوله ایز احتجاجونه وکړي او په دیموکراتیکه طریقه د انتخاب شوی حکومت د بهتر راتلو د بشري حقوقو د سوله ایزو غونډو د جوړولو د اساسي ازادۍ او د بیان د ازادۍ او د قانون د حاکمیت لپاره د خپل لوړې ارزو اواز پورته کړي. په ځواب کې د نظامی مشرانو په امر د برما پوځي قواو په غیر عادلانه توګه بي وسلې احتجاج کوونکي او خبريالان بندیان کړل او بې رحمه حمله ور باندې وکړل او د فوروري د میاشتې د لومړۍ نیټې د کودتا نه راپه دیخوا لږ تر لږه 168 تنه ووژل شولو. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ولیکل شوې وینا کې وویل موږ دغه ډارونکې حملې غندو، موږ د څه باندې 1200 سیاسي مشرانو، ډاکټرانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، خبرالانو، د اتحادیو مشرانو او د عادي خلکو چې د خپل حقوقو نه کار اخیسته دوامداره بند کول او توقفول غوندو، او موږ هغه نظامی مشران غوندو چې د خپل خلکو په خلاف له دغه تاوتریخوالي نه کار واخیست. امریکا پریکړه کړې ده چې د کودتا د مسؤولو کسان لپاره حساب کتاب ورکول نور پیاوړی کړي او هغه کسان هدف ګرځوي چې د نظامی رژیم سره د خپل ارتباط له لارې مالی ګټه کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه چې امریکا د وسلوالو قواو د علاقو ماندان مین آنگ هلا یانگ دو بالغ زامن آنگ پی سون او کین تیری تیت مون او همدغه را شپږ مرکزونه چې دوی تختنان یا د دغو کسانو لخوا کنټرولېږي د 1400 د اجرایه فرمان په تعقیب د هغو کسانو په لیست کې شامل کړل چې بندیزونه ورباندې لګول شوي دي. آنگ پی ای سون او کین تیری تیت مون د خپل شخصي شتمنۍ لپاره د اعلی قومندان سره د خپل ارتباطاتو نه له ډېر پخوانه کار اخیسته. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د کودتا مشران او د دوی د کورنۍ بالغ غړي باید په دې قادر نه شي چې له رژیم نه ګټه واخلي، په داسې حال کې چې تاوتریخوالی ته یې لاس اچولی دی او په ډیموکراسۍ باندې خپلې منګولې خښې کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل موږ به د بین المللي انډیوالانو یو پراخ ائتلاف سره کار کولو ته دوام ورکړو چې د کودتا د مشرانو لپاره د هغو کسانو لپاره چې د دغه تاوتریخوالي او نورو سرغړونو مسؤول دي او د نورو هغو کسانو لپاره چې له رژیم نه مالي ګټه لاسته راوړي مسؤلیت پیاوړی کړو. دغه بندیزونه مستقیم په هغو کسانو لګول کیږي چې د کودتا مسؤول دي او نه د برما په خلکو باندې. امریکا په بین المللي ټولنه غږ کوي چې د برما د خلکو په ملاتړ په یو اواز سره خبرې وکړي چې د تاوتریخوالي باوجود چې د برما امنیتي قواوې مرتکب شوي دي په خپلو کوښښونو کې د زړورتیا او اراده څرګندولو ته دوام ورکوي چې نظامی کودتا ردوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن له پوځ نه وغوښتل چې په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی حکومت بیرته راولي، په سوله ییزه احتجاج کوونکو باندې ټولې حملې ودروي، سمدستي ټول هغه کسان چې په غیر عادلانه توګه بندیان شوي دي او په خبریالانو، ملکي مامورانو او فعالینو باندې حملې او ډارولې ودروي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.